په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادۍ په څپو کې ام پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچا وایي د افغانستان په لویدیځ کې د مې میاشتې له لومړیو راهیسې سختو بارونو او سیلونو نږدې 40,000 کسان زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د اوچا څانګې پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې سیلونو ډېر زیان کورونو، کرنیزو محصولاتو او څارویو ته رسولی دی. اوچا وایي که څه هم له زیانمن شوو ټولنو سره څه بیړنۍ مرستې شوي، خو دوی د اوږدمهاله ملاتړ په شمول زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان یو شمېر ولایتونه نن سبا او بل سبا هم د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جمعې، شنبې او یکشنبې په ورځو د کابل او هلمند د سندوزو حوزو په ګډون د افغانستان په ځینو سیمو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کېږي. په ځانګړې توګه د پنجشیر، غوربند، لوګر، غزني، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه شوې. د دې سندونو په غاړه د پرتو سیمو له خلکو غوښتنه شوې چې د سندونو په غاړه له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. په سرپل ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه شوي او اووه تنه نور ټپي اندي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون وخت د سرپل ښار اړوند لاتي کلي کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. د پیښې ټپیان نږدې روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی. که څه هم د بس د چپه کېدو اصلي لامل نه دی ښودل شوی، خو معمولا د چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کېږي. د خیبر پختونخوا اله د مردان خار په جلاله پل سیمه کې نن په یوه چاودنه کې درې کسان وژل شوي او د دو پولیسو په شمول اته کسان ژوبل شوي دي. د مردان د پولیسو مشر ظهور افریدی ویلي چې له دغه پل سره له وړاندې چاودیدونکي مواد ځای په ځای شوي وو چې د پولیسو د یوه موټر د تیرېدو په وخت چوي. د هغه په وینا په دې پیښه کې یو شمېر ماشومان او ښځو ته هم زیان رسېدلی دی. د مردان د پولیسو په وینا د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. وروسته له هغې چې په پاکستان کې د تیلو پلورونکو د حکومت د مالیو لوړولو په وړاندې د کاري اعتصاب غوښتنه وکړه، نن په ټول پاکستان کې د تیلو د توزیع یو شمېر ټانکونه تړل شوي دي. حکومت د مالیو د لوړولو لپاره دغه نوی اقدام د دې لپاره کړی چې د مالي کسر د کمولو لپاره عواید زیات کړي. د پاکستان حکومت د عوایدو د راټولولو دغه ستونزمن هدف د دې لپاره ټاکلی چې د پیسو د نړیوال صندوق IMF نوې مرسته ترلاسه کړي، خو هغه د خلکو له پراخې غوسې سره مخامخ شوی. د پاکستان د تیلو پلورونکو اتحادیې رئیس عبدالسمی خان رویترز ته ویلي چې له اسلام آباد او راولپنډۍ پرته د پاکستان په ټولو ښارونو کې د تیلو پلورونکو او د تیلو د توزیع ټانکونو اعتصاب کړی دی. هغه زیاته کړې چې دغه احتساب د حکومت د هغې پرېکړې په وړاندې شوی چې د تیلو پلورونکو پر عوایدو یې 0.5% مالیه وضع کړې ده. پاکستان د سګ مالی کال لپاره چې د جولای له لومړۍ پیل شوی د مالیو د راټولولو له درکه د 40 میلیارد ډالر عوایدو د ترلاسه کولو هدف ټاکلی چې دا د مخکني کال پرتله نږدې 40% زیاتوالی ښیي. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د کورنیو ناخالصو تولیداتو له درکه په بودیجه کې کسر 15.9% ته راټیټ کړي. تېر کال دغه کسر 2.4% و. نن په ایران کې د ولسمشرۍ دوهم دور انتخابات ترسره کیږي. په دې ټاکنو کې د تیر دور دوه مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی سیالي کوي. دوی او نورو کاندیدانو یوه هم تیر دور کې د بریا لپاره کافي رایې نه وې وړې. مسعود پزشکیان له اصلاح غوښتونکو کاندیدانو دی او سعید جلیلی هم له توندلارو نظام پلوه کسانو څخه دی. په ایران کې داسې وخت ټاکنې ترسره کیږي چې ګڼو خلکو له رایې ورکولو ډډه کړې. د ولسمشرۍ لومړي دور ټاکنو کې د راپورونو په اساس د رایو په شرایطو له برابرو کسانو څخه کم 40% ګډون کړی و، چې دا د ایران په تاریخ کې د ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډونوالو تر ټولو کمه فیصدي ده. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام یو اتم پړاو یا کوارټر فاینل سیالۍ نن پیلېږي. لومړۍ لوبه د کوربه جرمني او هسپانیا ترمنځ ده. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو پیلېږي. ګټونکی به نیمه پای لوبې ته ووځي. په بله لوبه کې چې ناوخته پیلېږي، پورتګال له فرانسې سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. د اروپا د ملتونو د فوټبال جام سیالۍ د جرمني په کوربه توب دوام لري او تمه د پای لوبې د جولای په 14 وشي.
آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم د آزادۍ په څپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دا څېړو چې افغانان له نړیوالو غونډو څرنګه د افغانستان لپاره ښه استفاده کولی شي. په تېر یوه کال کې د ملګرو ملتونو له لورې د افغانستان لپاره درې غونډې په دوحه کې جوړې شوې. په لومړۍ یوې کې طالبانو ته بلنه نه وه ورکړې، په دوهمې یوې کې طالبانو ته بلنه ورکړه خو دوی ګډون پکې ونه کړ. په درېیمې یوې کې چې روانه اونۍ جوړه شوه، طالبانو وار له مخه ټینګار وکړ چې د افغانستان په استازیتوب به یوازې دوی ګډون پکې کوي. همداسې وشول، خو د همدې درېیمې غونډې په سبا په پلازمېنه دوحه کې ملګرو ملتونو یو شمېر نور افغانان د ښځو او مدني ټولنو په استازیتوب په یوه ناسته کې راغونډ کړل. ملګري ملتونه چې د افغانستان لپاره یې خپله سیاسي استازولۍ یا یوناما د راتلونکي میلادي کال د مارچ تر 12مې تمدید کړې ده، وخت په وخت د افغانستان لپاره په خپلو مرکزي دفترونو په نیویارک او جنوا کې هم غونډې جوړوي. د نیویارک په دفتر کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام استازی نصیر احمد فائق او په جنوا کې د افغانستان د تیر رژیم استازی نصیر احمد اندیشه د افغانانو استازیتوب کوي. دا استازیتوب طالبان نه مني. په یو شمېر نړیوالو غونډو کې بیا هیڅوک د افغانستان په استازیتوب برخه نه اخلي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، سره له دې چې افغانستان د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی دی، په دې غونډو کې چا د افغانانو په استازیتوب ګډون نه دی کړی او نور د افغانستان په اړه شخیشي. مثلا روانه اونۍ د قزاقستان په پلازمېنه استانه کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف د خبرو پر مهال په سیمه کې ترهګرۍ ته د یوه ستر تهدید په توګه اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې په افغانستان کې باید ثبات او سوله ټینګه شي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې کله ته په غونډو کې حضور نه لري د څه دفاع به کوي؟ څرنګه افغانان په نسبي ډول په سره نږدې دریځ د افغانستان استازیتوب په نړیوالو غونډو کې کولی شي؟ او دا پوښتنه هم مهمه ده چې دا غونډې له داسې ستونزو سره سره د افغانستان د مشکلاتو په حل کې مرستندویه تمامېدای شي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي زرکی ملیار ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر نجیب آزاد د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد را سره دی او ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکي هم په خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. آزاد صاحب، ستاسو په باور نړیوالې غونډې د افغانستان لپاره په اوس وخت کې ډېر مهم دي او کنه؟
سلامونه او درنښت. د افغانستان په حق له نړیوالې غونډې لبه د مرغه په تیرو څلورو لسیزو کې مهمې ځکه دي او وی چې په افغانستان کې داخلي ستونزې په اوج کې وي او وس هم دي. یعنی د افغان اقشارو ترمنځ، د افغان سیاسونو ترمنځ که ګوندونه ورته وایو که تنظیمونه ورته وایو، موږ نه یې توانېدلي. افغانان په تیرو څلوېښت کلو کې نه دي توانېدلي. یو خو کلیشهي الفاظ دي، کلیشهي خبرې دي، ارزوګانې دي، غوښتنې دي چې افغانان که په خپله کې سره کښېني ستونزې به حل شي. لاکن په دې باندې ډېر زیات استخباراتي کار شوی دی او حداقل دغه سیاسي نسل چې په تیرو څلوېښت کلونو کې موږ لیدلی دی او اوس هم وینو او تجربه کوو، د دې جوګه نه دی. هغه که دنه په افغانستان کې دی که بهر دی، چې هغه دی خپله د افغانستان ستونزې حل کړي. لهذا مسله طبیعي خبره ده چې نړیوالو غونډو ته پاتې شوې ده. په تېره کې هم، په تېرو څلوېښتو کلو کې، نن هم نتایج بې له شکه هغه ډول چې د افغانستان دپاره دی، وفان په صفت، یعنی څه ډول چې افغانان غواړي دې غونډو
څخه. آزاد صاحب، نتایجو ته به بیا وړاندې په خپرونه کې راشو. مننه. په همدې برخه کې به د مختار صاحب نظر هم واخلم. مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا غونډې د افغانستان د کشالۍ لپاره مهمې دي او کنه؟
محترم شیبر صاحب، سلام تاسو ته، محترم آزاد صاحب ته، د افغانستان سلمان او مجاهد ملت ته. زه په دې اند باور یم چې نړیوال هم د افغانستان په حق ناپیلی او مستقل دریز نه لري. که تاسو د روسانو او د چینایانو دریز ته وګورئ او بیا د ایالات متحده امریکا یا د امریکا دریز ته وګورئ، نو په توپیر موندلی شي. او لبل اړخه د افغانستان په استازیتوب کوم شخص چې تاسو نومونه واخیست، اندیشه او فائق، دوی د افغانستان د ملت استازیتوب نشي کولی او نه دوی د افغانستان په مځکه کې داسې یو لویش جغرافیه د دوی سره شتون لري چې د دغه جغرافیې له آدرس نه خبرې وکړي. لبل اړخه د افغانستان اسلامي امارت ته ضرورت او اړین دا و چې تر ټولو د مخه د نړیوال د تعامل په ځای د خپل ملت سره تعامل کړی، د افغانستان د ملت سره تعامل کړی وی، یو مشروع نظام منځته راوړی وی، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستی وی، پس له دنه به په نړیوال کچه د افغانستان د ملت او د خلکو استازیتوب دوی کولی شو. خو متاسفانه چې طالبان دغه کار ونه کړل، خپل انحصار او حزب سیاست ته ادامه ورکړل. زه په دا اندو باور یم چې د انحصار او حزب سیاست تر ټولو زیات من او نقصان به د افغانستان حاکم نظام ته ورسیږي. له بل اړخه ګورو چې د ګاونډیانو ستراتیژیک اهداف د افغانستان په هکله خطرناک دي. ایران غواړي چې په هغه مثلث کې چې د امریکا پر ضد جوړ شوی، یعنی روسان و چینایان و ایران، غواړي افغانستان هم ښکیل کړي او د افغانستان جغرافیه نه
مختصب دې ته به راشو ځکه چې لومړی دا د غونډو په برخه کې به ستاسو درې سرو درنو نظر واخلم. لاغلی ملیار څخه به واورو، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې په اوس وخت کې د اهمیت وړ دي او مهم دي؟
سلامونه قدرمن شیبر صاحب، تاسو درنو میلمنو او دغه راست تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته، زما په اند باندې د افغانستان په اړه که اوس غونډې جوړېږي، پخوا جوړې شوې یا په راتلونکي کې جوړېږي، دا تل د اهمیت وړ دي. اما مهمه دا ده چې د دې غونډو نه څنګه افغانان کولی شي استفاده وکړي، دا مهمه موضوع ده.
نو وبخشه کله یو څه وضاحت ورکړي، یعنی افغانان ستاسو په باور مخکې مختار صاحب دې ته اشاره وکړه، لو مثلا دوی وویل چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب چې کله د جمهوریت نظام استازي برخه اخلي، هغه د افغانستان نمائندګي نه کوي. ځینې کسان بیا هغه یادوي چې فرضاً طالبان د افغانستان نمائندګي نه کوي. یعنی په لنډو کې تاسو وایئ څنګه کېدای شي چې له دغه غونډو افغانان د افغانستان لپاره استفاده وکړي، نه د نظامونو لپاره؟
زه فکر کوم چې زمونږ ستونزه په افغانستان کې دا ده چې موږ همیشه کا زمونږ د هرې ډلې استازي خو یو حقوقي اصطلاح ده، هغه وضاحت غواړي، خو دلته اوس دا چون دا اصطلاح استعمال شوې ده نو موږ به هم ورته استازي وایو. په حقیقت کې دوی باید د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي، هغه څه چې افغانستان ته مهم دي په هغه مسایلو باندې بحث کې، نه د خپل نظامونو د بقا دپاره، یا دا چې د یو نوي نظام د طرح جوړولو لپاره. مګر زمونږ په موږ تجربه وښودله چې زمونږ په پخوا کې دا شی نه دي شوي، اوس که یو څه ناڅه هڅه هم کېږي، خو دلته بیا نورې ستونزې وجود لري چې هغه د داخلي مشروعیت په ستونزه ده، او یا دا چې کله چې داخلي مشروعیت نه یې لاسته راغلی نو بیا نړیوال مشروعیت هم وجود نه لري. دا بله ستونزه ده، او هغه ستونزې چې په داخل د افغانستان کې دي، د هغو حل لپاره سره له دې چې دا ما خبر ده چې هغه د افغانستان دننه کورنۍ ستونزې دي، اما د دې کورنیو ستونزو لپاره د حل لارې لټول پکار دي، او دغه ستونزې بیا باید د دې شوي دي چې نړیواله ستونزې ورپورې غوټه شي. نو زه فکر کوم چې موږ چې ولیدل دا استازي هم کله کله د ملګرو ملتونو لخوا نه ټاکل کېږي، په داسې حال کې چې که استازی ټاکل کېږي دا به د افغانستان لخوا نه ټاکل کېږي. مګر دا هو هغه که فرمایشي غونډې چې دي، هغه بیا هغه فرمایشي غونډو کومه لاسته راوړنه هم تر اوسه پورې نه لرله.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
آزاد صاحب، کله تاسو واورو دغه غونډې په عین وخت کې ډېر اعتراضونه په دې باندې کېږي چې په غونډو کې د افغانانو اصلي استازي برخه نه لري یا برخه نه اخلي، لیکن اصلي استازي څوک دي؟ په هغه هیواد کې چې ګوندونه پکې ګډوډ دي، په هغه هیواد کې چې ډیموکراتیک بهیر پکې ادامه نه ده پیدا کړې، نو اصلي استازي څوک دي؟ او څرنګه کېدای شي چې نړیوالو ته څوک روپیژني چې دغه د افغانانو استازي دي؟
شبر صاحب، په حقوقي لحاظ کله چې موږ د استازي تعریف کوو، ګورې په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې لکه په متحده ایالاتونو کې هم، دننه په متحده ایالاتونو کې کغه په سنا کې وي، کغه په کانګرس کې وي، کغه په ولسي جرګه کې وي، حتی که په سپینه ماڼۍ کې وي، هغه د ټول امریکایانو استازي نه دي، ګوندونه خپل استازي لري. لیکن کله چې بیا بهرنی سټیج ته بحث ځي، کله چې نړیوال سټیج ته بحث ځي، بیا د هر هیواد دولتونه هغه د هغه ولس استاج سوق کوي کدنه نه په هیواد کې هغه ولس د یو مخالف سیاسي ایديالوجي سره هم ملوي لکن په نړیوال سټیج باندې دولتونه استاج سوق کوي دولتونه بیا سوق دي دولتونه هغه سوق دي چې هغه داخلی او نړیوال مشروعیت ولري افغانستان په یو داسې وضعیت کې دی چې طالبان خو په هیڅ ډول د افغانانو
آزاد سوال هم دا ده
راځم که څوک اختلافات ورسره دي کین نه لري دا بیل بحث دی په دې باندې بحث کېدلی شي لکن طالبان مشروعیت نه لري نه داخلي نه بهرنی لحاظ دی د افغانانو استایستو نشي کولی نور خلک که په ویانا کې غونډې کېږي که مثلا د ملګرو ملتونو په غونډو کې د افغانانو په نمایندګۍ څوک ګډون کوي هغه هم مشروعیت نه لري یعنی د افغانستان د دولت برخه نه ده دغسې یو دولت چې هغه د نن هلته دولت وي هغه مشروعیت ولري او دا خلک د دغو استایستوب کي لحاظ په دغسې یو حالت کې لکه نن چې موږ قرار لرو هیڅ څوک په بشپړه توګه د افغانانو استایستوب نشي کولی که د دې دپاره موږ هر څومره هڅه وکړو چې یوې خواته خبره بوزو استایستوب نشته لحاظ مختلف اقشار لکه څنګه چې ملګري ملتونه راټولوي لکه څنګه چې په نور نړیوالو غونډو کې د بېلابېلو اقشارو بېلابېلو ګوندونو څوک بد بیکګراونډ لري که ښه بیکګراونډ لري د همدغو خلکو څخه خلک راټولول کېږي او د افغانان د استایستوب نوم ورکول
کېږي بله
د افغانستان استازي رسمي استازي چې هغه د استایستوب کولی شي مشروع استایستوب کولی شي هغه موجودیت نه لري
مننه آزاد صاحب مختار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څوک د افغانانو په استازیتوب نړیوالو غونډو کې برخه اخیستی شي
دو خبره در تدیر مهم او اساسی دی یو خدا دی چی خلق چی کو بیار که ناستی یا دی ملل متحد پو کرسی ناستی دوی دی افغانستان اساسی تو به نریوال و قوانین طور فورم لاندی هم نسی کولی زکر نه جغرافیه دی دوی سرشتا او نه حفاظیت دی دوی سرستا او نه اولوس دی لبلا خگر طالبان متحدی کیو طالبان هم جغرافیه ور سره هم کو جغرافیه کی حاکمیت لري من هیڅ یو اړخ کولی ریوال سټیج کې افغانستان نسبی اساس مطرح او قطعا د افغانستان د ملت په ټولو کې استازیتوب نشي کولی موږ نشو کولی چې په دغه حساس و شرایطو کې د افغانستان په منافعو باندې سو موضوع مطرح اول کچیرې طالبان د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي خپل مشروعیت دی د افغانستان ملت نه په لاس په ده معنا یو ستره لویه اساسي جرګه دی همغسې چې د افغانستان په تاریخ کې جرګه ملي حیثیت دی وغواړي او خپل مشروعیت دی د افغانستان ملت نه وغواړي زه مطمئن یم چې طالبان سره تیر شو فرصتونه دي او دغه فرصت نه طالبان ګټه اخیستلی شي خو متاسفانه طالبان د خپلو نږدو دوستانو ته هم غوږ نه ږدي لبل اړخه طالبان کارونه کوي چې د افغانستان د ملت د افغانستان د ملت د غوښتنو په خلاف دی د مثال په توګه د ښوونځي تړل د افغانستان د اکثریت غش په خلاف دی په دې لحاظ طالبان هم نړیوال کچه او هم په داخل کې ستونزې لري اوس تازو که طالبان د داسې قوت سره لکه چینایان او روسان او ایرانیانو سره دریږي د افغانستان منافع به بالکل افغانستان منافع ته دوی متوجه نه وي ځکه افغانستان ته ضرورت او اړین دا دی چې موږ د متحده امریکا سره او د اروپا سره داسې تعلق ولرو چې د افغانستان منافع پکې خوندي وي اول موږ نشو کولی چې د چینایانو سره یا د روسانو سره د امریکا وي پر ست ودرېږو غوره لاره دا دی چې طالبان دې اوس د یو ملي اجماع لپاره کار وکړي او دغه ملي اجماع تر ټولو زیات طالبانو لپاره مفید مؤثر او اغېزمن دی طالب کولی شي چې د خپل ملت نه هم مشروعیت واخلي له بل اړخه طالبان کولی شي چې یو ملي اجماع منځته راوړي
بله
هم په بشپړ ډول د افغانستان د ټول ملت استازیتوب
وکړي مننه اغلی ملیار د افغانستان په اوسنۍ معزله کې یو ډیر مهم اړخ د نړیوالو لسترګو د افغان نجونو او میرمنو مسله ده چې حتی د جنو په باور د طالبانو مشروعیت هم له دې موضوع سره تړل شوی دی د ستاسو په باور کومې میرمنې او کومې نجونې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانانو استازیتوب کولی شي
قدرمن شیبر صاحب، لکه څنګه چې موږ په دا تېرو غونډو کې ولیدل، دلته بعضې خویندې غونډو ته راوبلل شوې چې مثلا یوه راغلې وه، هغه د دې په عوض چې د خویندو د حقونو یا د نجونو د ښوونځیو پوهنتونونو یا د دوی د کار غږ اوچت کې دا لګیا وویل چې په افغانستان کې باید فدرالي حکومت راشي. په داسې حال کې چې ته یو لږ خاوره په اختیار کې نه لري او افغانستان کې فدرالي حکومت غواړي، سمه ده چې هر څوک حق ته نظر لري، دا هم کولی شي چې دا حق ولري او دا غوښتنه وکړي، اما هر سخنجای او هر نقطه مکان اداره. نو دغه زما په نظر باندې د بهر نه، زه خپله هم په بهر کې د بهر نه فرمایشي خلک غونډو ته لیږل، دوی دې د افغانستان د هغو خویندو چې په فعلي شرایطو کې په افغانستان کې دي غږ نه شي اوچتولی، نه د هغوی د ستونزې په نړیوالو سټیجونو باندې بیانولی شي. زه فکر کوم چې ښه به دای چې هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغوی دې داسې غونډو ته رادعوت شي، او تر څو هغوی دې وشي کولای چې هغه څه چې عملاً هلته دي هغه په نړیوالو غوږونو ته ورسوي. دلته به ښایي دا خبره مطرح شي چې دوی دې به دا جرات ونه کړي چې دا ستونزه مطرح کړي. ما زه فکر نه کوم چې دا مسله به وي، ځکه که افغان خور د افغانستان ناراضي او د یو نړیوال ستیج باندې خبرې کوي، نو هغه به هیڅکله ونه وایي چې په افغانستان کې تحریمونو ته دوام ورکوي یا تحریمونه وضع کوي، ځکه د تحریمونو قربانیان همیشه عام ولس ده، عام ملت ده، حکومتونه تاریخ ښودلې ده په نړۍ کې هم او په افغانستان کې هم چې حکومتونه سقوط نه کوي، سقوط به ونه کړي، بلکې هغه درون بار په ملت باندې دی. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د نړیوالې غونډې چې کې د افغانستان نه باید خویندې ورته رادعوت شي، او یقینا داسې ظرفیتونه په افغانستان کې شته دي. موږ ډېرې عالمانې مبارزې خویندې په افغانستان کې دننه لرو چې هغوی دې کولی شي چې د افغان خویندو په نمایندګي باندې په بهر یا بهرنیو غونډو کې ګډون وکړي او د خپلو حقونو دفاع وکړي او خپل غږ اوچت کړي.
مننه آزاد صاحب. لکه څنګه چې اورو د دې استازیو په ټاکلو په برخه کې هر وخت اختلافات، حتی هغه وخت چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سوري خبرې مخ ته وړي، یو لوی کشمکش ده چې څوک باید د جمهوري نظام په استازیتوب په دې خبرو کې برخه واخلي، او دا سلسله تر اوسه پورې روانه ده. که د ښځو په استازیتوب څوک دوحې ته ځي، هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی او یا هغوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې، هغوی مخالفت کوي. د نارینه په برخه کې هم ورته ستونزه شته. څرنګه کېدی شي چې د افغانانو دغه دریځ یو څه سره نږدې شي ستاسو په باور؟
له بده مرغه د افغانستان بنیادی او بنسټي ستونزه همدغه ده. که چیرې د افغانانو نږدېوالی وای او حتی د امکاناتو تر حده پورې وای، نو نن به موږ له دې ستونزو سره نه وو مخ. په مختلفو وختونو کې، لکه تاسو چې یادونه وکړه، د تېر جمهوریت پر مهال باندې کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو، د دولت په نمایندګي یوازې د دولت استازي کولای شوی طالبانو سره خبرې وکړي، ځکه طالبان هم یو طرف و دولت بل طرف و. لیکن هلته هم همدغه د سیاسي امتیازاتو بحث روان و، خو استازی وټاکل سول، لیکن بس بے صلاحیت استازی وو. تر اخري ورځې پورې ښاغلی غنی هیڅ استازی ته دا صلاحیت ورنه کړ چې هغه د افغانستان په نمایندګي د افغانستان دولت یا د ولس په نمایندګي هلته د طالبانو سره پر میز باندې پریکړه وکړي. دا یو بس. او دومره خبره دا ده چې کولای شو چې موږ نږدېوالی خپل منځ کې راولو. له بده مرغه تر ټولو ډیر مسؤول طرف تل په حقوقي لحاظ، په سیاسي لحاظ، هغه طرف وي چې هغه په موجوده حالت کې په واک کې وي. هغه چې په واک کې نه دی، هغه که هر څومره هم نږدېوالی راولي سره یو سي د مختلف طرفونه، نو هغه باید مجبوریتونه وي. لیکن کوم چې څوک چې په واک کې دی، کوم طرف، مسؤلیت هم هغه ته ورګرځي، امکانات هم دغه سره، امتیازات هم دغه
سره. او بخښه د واکمنو په برخه کې خو تاسو خپل دریځ تل روښانه کړی دی او د دوی له سیاسي تګلارو سره تاسو جوړ نه یاست. لیکن دغه بل اړخ ته که وګورو، لکه څنګه چې ما د دې پروګرام په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، مثلا د ملګرو ملتونو په دوو ډیرو مهمو مرکزونو کې د جمهوري نظام د وخت استازي شته. که چیرته دغه اختلافات په دې شکل روان وي لکه تر اوسه پورې چې روان دي، چې دوی خپل استازي نشي ټاکلی، د طالبانو مخالفان، لیکن طالبانو خپل استازي وټاکه، فکر نه کوي چې دغه اوسنی نسبي امتیازات چې هم لري، دا به هم ممکن پر راتلونکو غونډو کې له لاسه ورکړي، ځکه ملګري ملتونو خو دا مجبوریت نه لري چې افغانان به سره یو ځای کوي.
په دې کې هیڅ شک نشته نه ملګری ملتونه نه نور هیوادونه دا مجبوریت یا مسؤلیت لري چې غالي افغانان سره یوځای کړي او موږ په وار وویل چې متحده ایالاتونه اوسنی ولسمشر هم په وار وار دا خبره وکړه چې افغانستان کې څه ستونزه ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې څوک چې نن په ملګری ملتونو کې د افغانانو په استازیتوب ناست دي هغه باصلاحیت استازي هم نه دي او بې له شکه چې همدغه ډول دریځ چې روان یې موږ وینو ګورې د افغانستان استازیتوب څوک کولی شي. یو طرف خو هغه مخالفین دي چې په فکري لحاظ په ایډیالوجیک لحاظ خپل اختلاف سره لرل تاسو یادونه وکړه واکمنه ډله یا طالبان، لیکن بل طرف ته داسې خلک شته چې هغه د افغانستان د نوم سره هم ستونزه لري، د افغانستان د ملي سرود سره هم ستونزه لري، د افغانستان د بیرغ سره هم ستونزه لري. او په طبیعي خبره ده چې په هیڅ عنوان نشي کولی چې د افغانانو استازیتوب دی وکړي. په ټوله کې دغه ډول وضعیت چې روان دی او د دې ټوله هڅه هم دغه ده چې د طالب سره واک وویشل شي، نه د افغانستان د ملي مسایلو یا د ملي مسایلو خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. زه فکر کوم چې په نسبي ډول بهتره لار به دغه وي. هغه ډایسپورا طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي اخو موږ وینو چې افغانان هلته اصلا د دې حق نه لري، د دې جرأت نه لري چې هغه خپل استازیتوب وکړي. لکن هغه افغانان چې بهر دي پرته له هغه جنګي تنظیمونه، پرته له هغه تنظیمونو چې هغه د افغانستان د جغرافیې خلاف دي یا د دیموم خلاف دي یا د فدرالیزم نارې وي یا د بیرغ یا د سرود خلاف دي، نور ځکه ډېر افغانان سره اکاډمیک افغانان سره چې هغه کولی شي د دا استازیتوب په بېلابېلو سټیجونو واخلي. که چیرې داسې ونسي هغه نسبي استازیتوب چې په یو نوم بل نوم ځینې خلکو ته ورکول سوی دی دا هم ځینې واخیستل شي او وضعیت به تر دې هم بدتره شي، ځکه طالبان د افغانستان استازیتوب نشي کولی بل طرف ستنه او بل طرف کسه هغه که په ترکیه کې کینی که په ویانا کې کینی هغه خپلې سیاسي ګټې لري، هغه د افغانستان له نوم سره حساسیت لري، د افغانستان د یو غټ تبر سره حساسیت لري، نو هغه هم نشي کولی. لهذا هغه اکاډمیک خلک چې هغه بېلابېل ځایونو کې په بېلابېل هیوادونو کې سیاسي روابط لري او کولی شي چې یو ډول لابي وکړي د افغانستان لپاره بېل کوم سیاسي امتیازات، هغه به نسبي ډول وکولی شي چې دا استازیتوب بېرته لاسته راوړي.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
ازادي په څپو کې پروګرام د پروګرام د بحث موضوع مو ده افغانان څرنګه له نړیوالو غونډو د افغانستان په ګټه استفاده کولی شي. د بحث لپاره مو نجیب آزاد د پانتون استاد، عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکي او زرک ملیار د سیاسي چارو کتونکي ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک په پاڼه مو هم د ازادي رادیو په فیسبوک کې مو دغه سوال له اوریدونکو سره شریک کړی دی، جنو خپل نظریات سره شریک کړی دی. عبدالله خان لیکلی دی لکه ناتو سې د قطر څخه د تیشتې ګټه واخیسته، غالبا به د دوی مطلب دا وي چې د خبرو له لارې داسې وشو. غورچان په مستار نوم باندې لیکي لکه څنګه چې اوس طالبان واکمنان دي موږ باید د دوی خبرو ته لبیک وایو. خیرالله خیرخا لیکلی دی نه ورسره کوو، موږ اوس اړتیا پیدا شوې چې پړیدا شو بیا به فکر پرې وکړو. حاجي محمد داود لیکلي له نړیوالو سره تعامل کول د افغانستان په ګټه تمامېدای شي. د دوی مننه کوم. که د شانګهای غونډې ته مخه کړو، د شانګهای په غونډه کې د روسي جمهور رئیس خبرې کړې دي، د ازبکستان جمهور رئیس خبرې کړې دي، د تاجکستان، د ترکمنستان او همدارس د شانګهای تقریبا د نهو غړو هیوادونو استازو په یو ډول د افغانستان مسلې ته اشاره کړې ده او د افغانستان په یو ډول په استازیتوب خبرې کړې دي. مختار صاحب، تر کله به نور د افغانانو په نمائندګۍ په نړیوالو سټیجونو خبرې کوي؟ اغلی ملیات تم تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم قدرمن شیبر صاحب چې دا د افغانستان په داخلي امور کې لاس باغنه ده، هیڅ په بهرنی هیواد دا حق او دا صلاحیت نه لري چې د افغانستان لپاره د نوادي حکومت وټاکي او چې څوک په حکومت کې باید شامل وسي او څوک نه وسي. دا د افغانانو صلاحیت ده چې خپل د افغانستان دننه په خپل سرنوشت وټاکي. دا چې پرون ما ولوستل و مې اوریدل چې پوتین په ویلي دي چې یو مایان قوم ښودل چې په افغانستان کې د 40% پورې دی. زه نه پوهېږم چې د دې بنیاد د دې خبرو کم منابع دي، دا که د تاجکستان د جمهور رئیس مایکروفون دی شوی او دای دای دا خبره کی یعنی تاسو فکر کوئ چې تر کم حد پورې دې وړاندې دي او د افغانستان په داخلي امور کې مداخله کوي په داسې حال کې چې نه د نړیوالو حقوقو پر اصول باندې او نه د وزي نور قوانینو په بنیاد باندې دوی دې کولی شي چې د افغانستان په یا د یو بل هیواد په داخلي مسایلو کې مداخله وکړي. دا مستقیمه مداخله ده او دا حق دا صلاحیت به نه ورته نړیوالو قوانینو ورکړی ده او نه افغانانو ورته دا حق ورکوي او نه دا حق باید دوی ځان ته ورکړي. یو مسله د یوې اجماع ده چې اقتصادي مسایل پکې مطرح کیږي. البته دلته افغانستان د دغې حوزې یو هیواد ده او د دې نه بهر وتلی نه شي. د دغې ټولنې یو غړی ده او دلته کیدای شي په اقتصادي مسایلو باندې هغه په هغه صورت کې چې افغانستان خپله حضور ولري دوی دې کولی شي سره په اقتصادي مسایلو په تجارت په اړوند په دې مسایلو باندې سره خبرې وکړي. ما د افغانستان په داخلي مسایلو کې په هیڅ وجه غیر دا صلاحیت نه لري چې خبرې وکړي او دا صلاحیت به ورته افغانان هیڅکله هم ورنه کړي.
مننه اغلی ملیار. مختار صاحب چې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، روسیې، چین، هند، پاکستان تقریبا د ټولو نهو غړو د هیوادونو استازیو په یو ډول باندې کله چې د ترهګرۍ او تروریزم او د سیمې د امنیت او ثبات په برخه کې خبرې کولې، د افغانستان په نمایندګۍ یو ډول دوی خبرې کولې، تر کله پورې به نور هیوادونه او نور پردي خلک د افغانانو په استازیتوب خبرې کوي په لوی سټیجونو؟
تر ټولو د مخه تر هغه وخت پرې چې د افغانستان واکمنان یعنی اسلامي امارت یو اجمی یو ملي اجماع باندې په توافق نه رسیدلی، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه دی اخیستلی، په نړیوال سټیج کې به د دوی په استازیتوب دغه ملکونه د خپلو ملي ګټو په رڼا کې به موضوع مطرح کړي. حقیقت دا دی چې شانګهای تشکیل د ده لپاره شوی چې اروپا او ناتو او د امریکا لپاره یو ګواښ وي، یو الټرنیټیو ځواک منځته دلته راسي. افغانستان لپاره مفید دا دی، زموږ جغرافیه یو ژی پولیټیک یو ژی ستراتیژی جغرافیه دغه درس راکړي او تجربه هم ښودلی چې موږ باید د دوی سره په هغه معنا چې دوی غواړي ونه درېږو. د ایران غوښتنه دا دی چې د افغانستان د اسلامي امارت روابط د غرب سره بالکل خراب، یعنی هغه څه چې ایران غواړي باید په هغه سیر موږ هم د غرب سره روابط ولرو. د شانګهای په متعلق چې کوم موضوع مطرح شوی، زه فکر کوم یو ځل بیا تایید سره وایم افغانستان اسلامي نظام دی، باید خپل ملت محور او ملي محور سیاست ته متوجه شي. د افغانستان ملي منافعو ته دی وزیر وکتل سی. تر هغه وخت پر چې دوی په خپلو کې په توافق نه رسیدلی، فکر نه کوم چې نړۍ زموږ په امورو کې خپل مداخلات بند کړي. که اجازه راکړئ زه د ویانا د کانفرانس په هکله یو مختصر عرض ولرم. د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملي منافعو پر ضد منځته راغلی. د ویانا په کانفرانس کې داسې افراد شتون درلود چې حتی د افغانستان سیاسي هویت، تاریخي هویت، د افغانستان تاریخ نه منل. او همدغه خلک په نوم د اندېښه چې نن په ملل متحد کې او نورو ځایونو کې خبرې کې، دوی په بعضې مقالاتو کې داسې لیکلي چې نام افغانستان هم قابل بحث است. که دوی د فدرالیزم خبرې کې، فدرالیزم خو په هغه وخت کې من حیث یو کانسپت تاسو مطرح کولی سئ کله چې تاسو د افغانستان یا د یو ملک جغرافیه ومنئ، د یو ملک سیاسي نوم ومنئ، تاریخ ومنئ، هویت ومنئ، عزت او وقار او شرف ومنئ. تر هغه وخت چې تاسو افغانستان نه منئ، نو بیا څنګه کولی شئ د فدرالي کانسپت مخته کوئ؟ بل موضوع یو ځل بیا ګرځو چې موږ یعنی اسلامي امارت باید په داسې یو نافعلی متوازن ستراتیژیک بېطرف سیاست باندېتشي چې په هغه کې د افغانستان منافع مطرح دي. د افغانستان منافع په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې هغه غوښتنه چې د افغانستان ملت د اسلامي نظام لري هغه ته باید متوجه شي. د نجونو د ښوونځی تړل قطعا یو ملي خیانت دی، ظلم دی، جفا دی، غدر دی د دغې ملت. که دوی رښتیا هم د اسلامي نظام لپاره مبارزه کړي، په اسلام کې تر ټولو غټ حق هغه دی چې انسان د تعلیم وکړي، ښځه د تعلیم وکړي، د حق او کسب کار حق دی ولري، تا تر هغه وخت پر طالبان چې د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې نه منلې فکر کوم دغه نظام به په نړیوال کچه په رسمیت ونه پیژندل شي. که طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او که غواړي چې پای کې د افغانستان استازیتوب وکړي او په نړۍ کې د افغانستان استازیتوب وکړي، تر ټولو د مخه د افغانستان د خلکو سره د کینی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي.
مننه مختار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب، مختار صاحب ځینې پیشنهادونه لرل چې طالبانو ته دا پکار دی چې داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، لیکن لکه څنګه چې ورته ګورو ځینې افغانان چې په بهر کې دي هغوی یو مخ په طالبانو باندې خطر راباسي، او ځینې په افغانستان کې چې واکمنان دي هغوی په بهر کې په سیاسونو باندې خطر راباسي. دا د کرښو راایستل به د افغانستان وضعیت په کومه خوا بیایي؟
ستاسو پوښتنه په برخه لري، دوی برخه لري جناب شیبر صاحب. یو هغه کسان دي چې پر طالبانو باندې نیوکې کوي چې هغه د افغانستان په مسایلو کې سیاسي فعالیت نه لري، یعنی عام ولس دی، هغه که دننه په افغانستان کې دی، هغه که بهر په افغانستان کې دی. ټول هغه کسان چې هغه په طالبانو باندې سختې نیوکې کوي، طالبانو په کړنو باندې، هغه ټول سیاسي نه دي یا طالبانو سیاسي مخالفین نه دي. هغه میلیونونه انسانان دي چې هغه دننه په افغانستان کې دي او بهر په افغانستان بهر دي. طالبان که نیوکې کوي، طالبان په هر هغه چا باندې نیوکې کوي چې هغه په فکري لحاظ طالب نه دی. د بیلګې په ډول باندې مثلا مخکې مختار صاحب یادونه وکړه، د انجینو د ښوونځي مسله یې راواخیستله، د میرمنو د کار مسله، همدارنګه دننه په حکومت کې کوم سیاسي ساختار چې دی، طالبان پخپله پرته له دې چې دی داخلي مشروعیت ولري، هغه غیر مشروع کوم سیاسي ساختار چې دی رامنځته کړی دی، د هغه دپاره هم دی حقوقي تعریف نه لري. یعنی که دی د افغانستان پخوانی اساسي قانون لغوه اعلانوي، نو پر ځای چې دی دا چې د افغانستان اسلامي امارات ورته وایي، د دې یو پیراګراف تعریف، حقوقي تعریف چیرته دی؟ د دې دپاره دی په اساسي قانون لري که اساسي قانون نه لري؟ دا عقل یو لاهي عمل لري نه لري. کله چې تاسو خپل سیاسي ساختار نه سي تعریفه ولای، نو تبي خبره ده چې هلته هغه غیر مشروع سیاسي ساختار هم وجود نه لري، بس یو ډله توپک ورسره دی او د واک ترلاسه کړی دی. او د سیاسي مخالفتونو دا خو تبي خبره ده چې په ټول نړۍ کې پرمختللي هیوادونو کې هم سیاسي مخالفتونه شته، لکن د ولسي مخالفت د طالبانو سره ولس مخالف دی. تاسو د افغانستان ګوډ ګوډ تک ولاړ سئ، هر هغه شخص چې هغه هلته نن ژوند کوي یا د بهر په بهر کې چې ژوند کوي، هغه بېخي موږ یوې خوا
آزاد صاحب یو خو په دې شک نسته چې له هر نظام سره او له هر چا سره مخالفتونه دي، او له طالبانو چې د ځینې کارونه فرضاً مختار صاحب مخکې د نجونو د مکتب مسلې ته اشاره وکړه، په تیرو څه کم درې کلونو کې طالبان واکمنان شوي دي، او په دغه ازادي راډیو کې زه ناست یم، ما تر اوسه پورې نه دي اورېدلي له چا چې د نجونو د مکتب په برخه کې طالب نه وي ملامته کړې. لیکن بیرته چې دې خبرې ته راشو او د دې بحث ټکي ته راشو، افغانان په بهر کې هم ډېر زیات سره مخالف دي، ټول یو بل پسید، حتی هغه سری کرشي په خپل منځونو کې نه سره مني. نو د همدې له خاطره مخکې تر دې چې په دې برخه کې ستاسو وضاحت واخلم، یو اوریدونکی کې انتظار پات شوی دی، دا به راواخلم. آزاد صاحب مهرباني تاسو.
السلام علیکم حاجي توخین.
توخی صاحب ښه راغلی. حاجي صاحب مهرباني.
مننه شیبر صاحب، تا ټول اوریدونکو ته نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم.
کور ودان.
مننه. موږ به د دې غونډو کانفرنس په حقله نظر ورکو. موږ چې ورته ګورو، طالبان داری خپل سفر کې ډېر موفق او کامیاب وو، ځکه چې غربیانو یا د دې غونډو شریکانو یا ملل متحد د دې شرایط ټول ومنل. دا د دې دپاره یو لاسته راوړنه وه، خو البته هلته هم ډېرې ژمنې ورسره وشوې. له دوی سره په هغه دوو پروسو کې چې هغه خصوصي سکتور وو او د مخدرو په هکله دوی کوشش کړی وه او هغه یې صفر ته راوستو، نو له دوی سره ډېر کومکونه شوي وو. نو دا د دوی دپاره موږ لاسته راوړنه لرو، او په سیاسي لحاظ که ورته وګورم یوازې په رسمیت نه دي پېژندل شوي. دا خو یو بېله کیسه ده، هغه خو ډېر کار غواړي. نور له دوی سره د تعامل په نامه باندې تقریبا دا د رسمیت پېژندلې اندازه ده، ځکه چې په خارج ته سفرونه کوي او دوی په کنفرانسو کې غونډه اخلي. داسې خوند کوي لکه خارج سری ته مجبور یي، ځکه چې دوی هم د دې حکومت بل بدیل نه لري. تېره اداره دوی اواز مویله، ډېر مصارف یې پر وسوو، ډېر تکلیفونه ورته غاسو، خو یوه انقلاب یا یوه حکومت دوی ته خدمت نه وکاوه. خو تر ډېره حده پورې طالبان وي دي څه نیمګړتیاوې به یې موږ هم په دې معترف یو، لکه څنګه چې تا وویل لکه د ښځو مکاتب شي دا باید آزاد شي، خو البته تر ډېره حده موافق روان دي او امنیت یو مهم شی ده. ولو که ستاسو اورېدونکي تحلیلګران دا خو د طالبانو ټول مخالف دي، مختلف وخت معلوم دي که ستاسو میلمانه یې که قربانه دي، هر څوک چې دی دا د طالبانو په خلاف خبرې کوي، ځکه چې هغه نه غواړي چې په افغانستان کې 100% سوچ اسلامي نظام شرعي نظام جاري شي. نو دلته امریکایي ډیموکراسي ته نور ځای نشته، الحمدلله دلته آزاد او ټول وطن د طالبانو تر سلطه لاندې ده او امنیت ویدي. څه نا څه غربت به وي هغه په ټولو ممالکو کې شته، او تر ډېره حده پورې اوس هم دوی قانون پرانیستلی دي. او
فرزن زه د طالب په پلوی خبره کوم، تاسو د طالب په مخالفت خبره کوي، تاسو د افغانستان یاستی، زم د افغانستان یم، تر هغه پورې سي بیرته دا نظر سره شریک نکو او په یو بل باندې خطر او نه واسو، دا وطن نه وطن کیش، ټول باید سره کښین. خیر دې بل نظر به مو وروه
شهبار صاحب. بله شهبار صاحب، دلته ټول من تیاتر پسته کیږي، مثبتات ته کپتان یو رادیو او یو تحلیلګر یو میلمه هیڅ نظر نور تکې چې مثبت کارونه پر مخ راغلي دي. خو بیا هم ستاسو کور ودان تاسو د کله کله میلمانه سره خبرو یو ډول کوي چې دلته مثبت کارونه هم دي رامنځته شوي دي، خو هغه نه منل کیږي ځکه چې موږ د دې ملت خلک دي. جمعه په مجموع مرکز ټول وخت امن او امن قرار دی، هیڅ مشکل کم د مشکلات.
حاجي صاحب وبخښي سره تاسو سره دا خبره وښدوم، داسې ده په رسنیو کې د رسنیو اصلي وظیفه څه شی ده؟ د رسنیو وظیفه دا ده چې هغه مشکلات چې په ټولنه کې سته یوغو ته به د حل لاره پیدا کوي، او که چیرته مثبت شیان فرضاً دا زه ووایم چې د طالبانو له راتګ سره امنیت راغلی ده مثلا، کنه زه دا ووایم چې دغه د قوشتېپې په کانال باندې دغه کار وسو، البته ازادي راډیو په دې برخه کې راپور درلود، لیکن ځینې نور کارونه دي، فرضاً د طالبانو حکومت خلکو ته معاش ورکو، طبیعي خبره دا کار وکي، کار کوي، سړک جوړي، طبیعي خبره دا کار وکي. یو څوک چې مالیا اخلي، تاسو دغه اوس د اروپا د ملکونو د رسنیو راپور نه واوري، هغه دا نه وایي چې فلاني ځای کې ودانۍ جوړه سول او دا په رسنیو کې راواخلي، فلاني ځای کې سړک جوړ کو، کدی دغه د پراګ چې دغه اوس نشریات ترې ازادي راډیو کوي، کدی د پراګ د آبادۍ خبرونه زخ پاره کمه دانن، تر ماشامه پور به بل شي نه خبرو، نو ځکه هغه په منفي شانه باندې خبرې کو. دې لپاره ستاسو سره دا موضوع یو څه واضح سي، ځکه مې دا خبره کوله، او ډیره مننه چې خبرونه کې هر وخت برخه اخلي او خپل نظر را سره شریکوي. یو بل اوریدونکو هم را سره د انتظار پات شو دی، مهرباني وکړئ ازادي سپوک پروګرام دی، تاسو را سره یاست. مننه
کوم، زما هم سلامونه او ټولو باندې خدای دې وخت هم لري مال په خیر راکولې. اما زه نه کنده هره د ټلیفون کې
کوم. مهرباني شرحلی، مهرباني.
مننه. واقعیت چې په افغانستان کې د درې کلنه طالبان واکمنۍ پر اساس ول امنیت الحمدلله تامین دی په ټول هیواد کې، او طالبان په ټول هیواد کې واکمن دي. خو اقتصادي مشکلات شته، او ځکه چې د اقتصادي مشکلات د وجې څخه چې ملکونه پر مخ باندې بنځونه لګولې، که چیرې پر مخ باندې دا بنځونه ایسته او د افغانستان حکومت د پرسنټ ووځي چې هغه کومه شتمني چې هغه څنګه شوی شتمني هغه چې نو دا زموږه مشکلات پراته شي. او بل یو مهمه خبره دا ده چې موږ طالبان محمد نړۍ سره تعامل وکړي، او دا غته څنګه د نړۍ سره لا شفر شو وکړي، ځکه چې یو ورکې واده نه کولای چې ټول کار په خپل وخت چرواره، ځکه چې موږ یو وخت اقتصادي وضعیت کې ځینې پدې نه باید چې د ټول بن اثر د واده کې شي، هغه د اثر واده چې د افغانستان د اصول په نه کې نو خدای دې وکړي دې دا قانون نه وکړي. او یو مېرمن هم خبر اشاره وکړه د کوکنار په دیل مرشنه د تاسو په کوکنار په افغانستان کې صفر دی، او دا غته څنګه نو د شان چې امنیت اتامین دی، او یو اقتصادي مشکلات څه ځکه چې خلک د فقر غربت سره څنګه مخ دي، اقتصادي مشکلات په دې وایي چې موږ سره اته مې مرستې دی هغه وزن ډول شو
مننه البته البته دا یادونه به زو کوس مثلا تاسو د کوکنارو مسله یاد کړه د غننن خبر لروسی جاپان د کوکنارو په برخه کې د بدیل معیشت له خطر افغان بزګرانو سره لسونه ډالر مرسته اعلان کړي ده. یعنی کچرته خپل وطن ته پام کوو او شکارونه کوو نور کارونه به هم نړیوال به مرسته شسی. مننه چې خبرونه کې مو برخه وخت یو بل اوریدون کې مرسته ده. مهرباني وکړئ یا صاحب سپوک پروګرام ده
دوبار سوا. سلام علیکم از مهای محمد جان دکندار اوله
شو راغلی مهربانی
تا ته سلام انا وهاو استو چې تاسو ته وایم دا اوس خبرې چې مو کړې چې ما ژاره ور سلام کړه نو مننه ته وایم.
وعلیکم
یو لاس ور سره مخې دې څه خبرې دا مې په شمال کې مې چا سره وکړې کومندان دې ته ټول ما څه ګټ ور ده ول ما پلار نور نه په دې ما پلار ور مې ګټ چې ده په جنگ کې ده دا اکثر مېرمانې چې زخارې ز سره خپل دجره نظر اتم ول غوږ نو تاسو ورجا ور موږ دې نه اس الحمدلله ثم الحمدلله خير در خوشاله دې امنیت وردا دا تعلیم لري چې ته وې د امر هو مو هو غره را تر تمر مو ملګری په خدای موږ ګرین در سره دې جو بس خپل تل بار دا چې ور دا تعلیم چې الله وې دا الله رسول دا تعلیم لاتي خپل دې دا خارې ته څنګه وې چې دا څه دې کې و دا دې
خدا دا مخکې ما درته ویل محمدی صاحب دغه نن جاپان اعلان کړی چې لس میلیونه ډالر له افغان بزګرانو سره مرسته کوي.
خدای دې خیر ورکړي. خدای دې په اسلام کې ورکړه وره لرګي موږ ماتو افغانان ماتو افغانان انشاء الله جوړ شي دغه موږ او خدای دې څه کوم سره وکړي.
مننه مننه محمدی صاحب
کومردر منو شمار تا خبر فون دے منو کی افغانی نافتی پر تو افغان نے مدر چھ گیا کوئی صاحب اس خدا رے در خدا خدا دا چھ خبر دی چھ بھی خسان پر دی چھ افغانی دی چھ نی دا افغان اس جون دی بندہ خرجان تو مدر تو افغانستان کی دا حالاتی
مننه مننه خیر یوس چھ خبرونه کی مبر خبر سی بل اور یزون کی مرسر دے دا پلانڈ ورا واخلم بیا د بس
السلام علیکم.
مہربانی مہربانی شراخلی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یا سلام تاسو ته یو سلام دی ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف محترم وزګار خلکو ته. کومنګ وو چې د افغانستان خلک ماړي دي خوني دي دا خلک ته کچیرته وو چې ضرورت دا چې ولا وای ګوره وای د پیسو کومک چې وکړه دا 100 روپۍ وای خدای دې خیر ورکړي پیسو ته دې خو خوشاله دي دا خلک. افغانستان کې کار نشته مکتبونه بندي پنتونه بندي مایب تاک نه ورکړي شهید تاک نه ورکړي تقاوت نه ورکړي. افغانستان کې ته وای چې یو مسلمان قبر نه پاتېدلې ده په دې خزان خزان ټول افغانان خزان دي منګه غواړو چمدا دولت دي خدا دولت خلکو ته کار نه کوي خلک کار ته نه پرېږدي. یو سړی یو ځیکي یو جریب یو بېسوکور اخلي وایي 3 لکه روپۍ راوړه ناحیه کې اصول که دا هغې نه دا سنکاري دي وکړه کارونه نشته موږ خو مار نه یو چې خاورې وخورو موږ مسلمانان یې د مسلمانانو غټ جګو خلک تباه او بربادي په افغانستان کې اوس همدغه ګوره وتا ویل چې 100 میلیونه ډالر اعلان کړی دغه بلو خدای دې خیر ورکړي پیسو ته خو داسې خدای خیر ورکړي پوه چې دلته دا نور خلک ما غوندې معلول ما غوندې مایوب ما غوندې دغه نښه ماشومان مې دي کاروبار نشته پوه چې موږ خمار نه یو چې خاورې وخورو جمهوریت کربلا وو کار شی وو موږ ښې ساتلو غریب هم پکې مړ وو خان هم پکې ښه وو بل هم پکې ښه وو اوس پوه شي وروره ګوله موږ د طالبانو قسم خوري نشو کولی چې دوی ښه کوي او دوی دا کوي دوی
مننه وروره
کې شی هم نشته په افغانستان کې.
مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره
واخلئ اوریدونکو ته سلامونه وایم لږ جدي ورپسې واخلئ چې دغه عوام غلی غرق غرق دي ټول تباه
بربادي
عوام تباه بربادي.
مننه مننه له ټولو اوریدونکو مننه کوم او له هغوی هم منندوی یم چې د فیسبوک له لارې دا خپرونه تر اوسه دې شپې پورې تعقیب کړې ده.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
را بشم دته چې لدی بحث یو نتیجه واخلو. اغلی مليار فکر ته کوي چې افغانان ډیر سره تیت دي دیو بل خبره نه سره اورو انتقاد نه منو هر یو وایي چې زه په سم خو روان یم کدا رقم وی نو نړیوالو غونډو به څرنګه ګټ تر لاسه کوو مرسته به څنګه تر لاسه کوو لدی بدبختی به افغانان خپل هواد څنګه باسي
زه فکر کوم چې اساسي ستونزه زمونږ امدادا نه یوازې هغه چې درس کم ویلې دی، درس نه دا ویلې دا ستونزه لري، بلکې زمونږ د اکاډمیک قشر هم دا ستونزه لري چې د یو بل خبره نه مني او نه اوري. اما زه فکر کوم چې اوس وروسته د 50 کلونو نه یو فرصت ایجاد شوی دی، نسبي سوله وجود لري، نسبي امنیت وجود لري، او موږ په دې جهت کې باید کار وکړو چې څنګه دا تحریمونه چې وجود لري دا لري شي، کاري فرصتونه ایجاد شي، او که د بانکونو نه دا تحریمونه لري کیږي نو طبیعي ده چې پانګوالو ته دا زمینه مساعدېږي چې افغانستان کې پانګونه وکړي، کار زمینه مساعده شي خلکو ته، او د خلکو په دسترخوان باندې یو مړی ډوډۍ پیدا شي. همدغه راز د حکومت هم مکلفیتونه لري، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه څه چې دوی دي کړي دي یا یې کوي دا د تمجید وړ دي، دا د دې حکومتونو مکلفیت ده، دوی باید خدمات خپل ملت عراقي وړاندې کړي، او دا کوم امتیاز نه ده چې دوی حکومت ته باید سړی ورکړي. کله چې سړی حکومت کوي نو دا صلاحیت لري، نو مسؤلیتونه هم په څنګ کې لري، که مقام څوکۍ لري په څنګ کې بیا مسؤلیتونه هم شته، باید دا مسؤلیتونه دوی دې ادا کړي. کومې غونډې چې په بهر کې کېږي، مګر مثلا دغه وروستۍ غونډه که مثال راوړو، دا داسې ټول د افغانستان په مهمو مسایلو باندې جوړه شوې یو اجنډا وه چې دې نه باید د افغانستان دپاره اعظمي استفاده شوې، امید ده چې د دې دپاره اعظمي استفاده شوې سي. که موږ یوازې د دې اوسېدو د چاپېریال موضوع مطرح کړو، موږ دغه وروستي سیلابونه چې وبلیدل، چې قرباني څومره وه، که موږ امکانات درلودلی، موږ د اوبو بندونه درلودلی، نو اوبه به باندې کړې وای، مدیریت کړې به وای د راتلونکو کلونو دپاره، چې بیا وچکالي پیشبیني شوې ده، د هغو د وچکالۍ دپاره به یو څه مخنیوی شوی وای، یا مثلا د مخدره موادو د بدیل د معیشت دپاره $10 million څه شی دي، جاپان په جمهوریت کې په $1,000,000 د دې دپاره ورکړل، یا د دغه جی ډی ایر د په نامه باندې چې کول چې خالص حاله وه، د هغه دپاره په $1,000,000 مصرف کړل. هغه وخت کې چې د دې غریب په دسترخوان باندې ډوډۍ وه، یا د خلکو په دسترخوانونو باندې ډوډۍ وه، خو داسې په د ډالرو سیل هم را روان و. اوس خو هغه سیل علاوه په دې چې هغه د ډالرو سیل بند شوی دی، نورې تعزیرات هم وضع کړي دي، تحریمونه یې هم وضع کړي دي، د افغانستان تجارت په ټپه باندې ولاړ دی، او د پانګونې امکانات محدود شوي دي، یا حتی هیڅ وجود نه لري. دا ټول هغه ضررونه دي یا تاوانونه دي چې د دغو تحریمونو نه وضع شوي دي، او دا د محصول د دې ده چې افغانان په خپل منځ کې سره تیتو پرک دي. او دا باید موږ غواړو که نه غواړو، که منو که نه منو، دغه د حقایق دی، ځمکني حقایق دي چې سوله راغلی ده، امنیت راغلی دی، او فرصتونو دپاره ډېر امکانات وجود لري چې که افغانان سره لاس یو کړي او په یو فکر شي، او د دې 50 کلونو جګړې نه یو څه زده کړه وکړي، نو امید د دې شته ده چې افغانستان به په راتلونکي کې یو باثباته قوي مرکزي حکومت پیدا کړي، او د افغانستان د پرمختګ دپاره، د ښیرازۍ دپاره به یقینا کار وشي. او زه فکر کوم چې دا زمونږ ټولو افغانانو، که په داخل کې یو، که په بهر کې یو، که لوستي یو، که نالوستي یو، دا زمونږ ټولو مکلفیت ده چې بالاخره د دې 50 کلونو ناورین نه چې اوس افغانستان راوتی دی نسبي، دغه ثبات پکې برقرار، دا ثبات دپاره یې کار وکړو چې دایمي شي، تلپاتې شي، د سولې لپاره یې کار وکړو چې تلپاتې شي، او د حکومت نه همږ غوښتنه ده چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د ملت زړه لاسته راوړي، د ښځو سره توپیري چلند ته د پای ټکی کېږدي. دا چې د ښځو معاش 5,000 افغانۍ تعینېږي، زه نه پوهېږم چې دا د کومو شرعي اصولو قوانینو، د کومو وضعي یا نړیوالو اصولو په قوانینو پر بنیاد باندې دغه څه وضع شوي دي چې د یوې ډاکټرې، د یوې پروفیسرې، د یوې انجینیرې، د یوې پو د دې، او یا د یوې عادي کارګرې معاش د 5,000 افغانۍ اوسي، یا د یوې ښوونکي.
مننه اغلې ملیار. مختار صاحب، که ستاسو نظر واخلم، که څه هم مخکې تاسو دې ته ځینې اشارې درلودې چې یوه جرګه باید راوغوښتل سي، لیکن که اوس ورته ګورو، مثلا ملګرو ملتونو د دوحې له غونډې وروسته دا خبره وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د افغانستان لپاره یوه بله غونډه جوړوي، او مهمه غونډه به وي، او ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې په دې غونډه کې به ټول برخه اخلي، یعنی له طالبانو پرته نور به هم دې غونډې ته وربولي. څنګه کېدای شي چې له دغه فرصت افغانان استفاده وکړي، او په راتلونکي غونډې باندې مخکې تر دې چې د غونډې نیټه وټاکل شي، هغه کسان چې په سیاسي برخه کې فعال دي هغوی سره یو څه نږدې شي، حتی که په بهر کې هم دي، یعنی یوازې د افغانستان له دننه نه؟ مختار صاحب،
بله اجازه را که زه هم مختصر رای زوله
مهربانی
دکی شک نست طالبان د شکلات پر ضد جنگیدلی صلح را وړي افغانستان کې یرغلګرو پر ضد جنگیدلی او نسبی صلح افغانستان ته راغلی موږ یې تقدیر کړو اما طالبان د خپل ملت دروغ نه وایي د تعلیم او تحصیل په هکله طالبان دروغ وایي او دغه د طالبانو په ستراتیژیکو اهدافو کې بالکل دا نسته دی چې مکتبونه باید پرېږدي طالبان د ښځو سره د تبعیض نه کار اخلي د متقاعدینو معاش نه ورکوي یو ښځه 15,000 تنخوا کوم ځای ته ورسوي په زرګونو یتیمان او کونډې دي یو ښځه د خپل کور مسؤول دی زه د یو یتیم لوی شوی یم خو دا زه ډېر ښه پوهېږم او ډېر احساس هم کولی شم بل هغه وعده چې طالبانو په قطر کې د افغانستان خلکو ته کړي وو چې موږ به د اول سنته تر دکتورا اجازه ورکړو په دغه وعده کې طالبان دروغ وي طالبان نه مو پوښتنه کړی چې تاسو هغه کارونه مه کوئ د کومو رژیمونو چې په افغانستان کې تور تاریخ لري بزرګونو کسان یې ووژل استخبارات دومره قوي چې هر سره یې نیول او ټکول دویم موضوع دغه ورور دلته خبرې وکړې باید وضاحت ورکول شي چا ویلی چې موږ د طالب په خلاف یو طالب دلته صلح نه ده راغلی صلح راغلی چا د څه شي په قیمت یو ورځ د ښوونځی تړل مسؤلیت طالب ځواب ورکولی سي طالب ته چا د صلاحیت ورکړ طالب خپل مشروعیت د چا نه اخیستی د چا نه خپل مشروعیت اخیستی او د کوم ملت نه مشروعیت اخیستی چې د نجونو ښوونځی تړي او په ډېر جرأت او جسارت وایي چې کوم امر ثانی پرې منتظر دا امر ثانی څه وخت راځي بنا د طالبانو د اسلامي نظام نه مو غوښتنه داده چې دروغ دې نه وایي دویم موضوع اجماع که چیرې یو ملي اجماع منځته راسي مسؤلیت یې بېرته طالب ته ګرځي راځه طالب جانه د انحصار سیاست پرېږده د حذف سیاست پرېږده د هغه سیاست پرېږده چې په افغانستان کې ناکام دی نن یو یویشتم پېړۍ دی انسانان خپل حق وایي او د خپل حق مالکین دي د خپل غږ مالکین دي خلک مه تهدیدوه استخباراتي سیاست شاته پرېږده د افغانستان لپاره د اوس هم کولی شي یو ملي اجماع منځته راوړي خپل امیر المؤمنین یو ستره لویه جرګه د احمدشاه بابا په څېر منځته راوړي خپل ځان دې وښيي او خپل ملت ته ووایي چې زه تاسو امیر یم تاسو اولوالامر یم زه غواړم افغانستان قانوني اساسي ولري افغانستان یو نظام ولري اما له بل اړخه هر هغه کانفرانس چې شپږ میاشتې وروسته هم منځته راځي زه ورته امید نه لرم طالبان تنها کولی شي چې د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي ځکه طالب سره قدرت دی طالب سره توپ دی طالب سره ټانک دی طالب سره زور دی طالب اختار ورکولی شي طالب تهدید کولی شي طالب تحقیر کولی شي طالب رښتیا ته دروغ وایي دروغ ته رښتیا وایي په دې اساس هغه لاسته راوړنه چې طالبان لري که چیرې نن افغانستان انزوا سره مخ کې دی طالبان مسؤول دی طالبان د مسؤلیت لري چې ځان د افغانستان د انزوا نه وباسي که نن افغانستان په نړیوال کچه هیڅ چیرې استازی نه لري مسؤلیت یې بېرته طالب ته ګرځي که نن هغه خلک چې د افغانستان تاریخ سیاسي هویت او ځمکنۍ بشپړتیا نه مني هغه مسؤلیت هم طالب ته ګرځي طالب نه مو غوښتنه دا دی چې تر ټولو د مخه د افغانستان د ملت غږ دې واوري د افغانستان د ملت ارادت دې تسلیم شي د نجونو ښوونځی دې بلا قید او شرط پرېږدي دا به بولال دې پرېږدي چې موږ په یو میکانیزم کار کوو موږ په داسې یو طرحه کار کوو په نصاب باندې کار کوو پیسې نشته دي تاسو لپاره پیسې شته چې یو مامور مې 1,00,000 روپۍ افغانۍ تنخواه ولري چې معادل د $1,500 کې هغه تنخواه لري یو محصل لپاره د یو متعلم لپاره د یو ښوونځی لپاره معاش نه لري دغه بهانې فنمې دروغجنې دي کچیر طالب خبر من غاړو بله کچیر طالب د خپل ملت غږ وانوري عمومي قیام د طالب په ضد حتمی او قطعی دی چې مسؤلیت بیرته دغو زمامدارانو ته ګرځي چې د افغانستان د ملت او د خلکو غږ ناوري
مننه مختار صاحب د خبرونې تقریبا یو دقیقه وخت پاتې شو په دې برخه کې به آزاد صاحب په لنډو باندې ستاسو نظر را واخلم تر ویده قیام کم وخت لرو څه فکر کوي په دغسې شرایطو کې چې له بحث له پیله به خبرې پې کړې دي مختار صاحب خو وایي چې د ملګرو ملتونو راتلونکي غونډې ته هم هیلې نشته او افغانان افغانستان بهر پراګنده دي او د افغانستان دننه طالبان هم لغپل دریزه په جنو موارد او مهمه موارد کې نه دي پښه شوی خصوصا د مکتبونو په برخه کې آزاد شپ قصه سره سر وخت
ګوري به شک راځي په ټول هیوادونو کې ملتونه خپل ځان جوړوي لکه لبا د مرغ په تیر څلور لسیز کې افغانان په داسې وضعیت کې نه دي پاتې سوي نه دا سوي و نه دا سیاسي شعور و نه دا یواله لارې چې هغه خپل د افغانستان مسائل حل کړي لہذا مسائل تل په نړیوالو غونډو کې حل سوي دي هغه کې نتیجه هر ډول پاتې سوي د جنیف د غونډې نیولې بیا تر وسنې روانه غونډه به له شک چې د افغان په حیثیت هغه غوښتنه چې افغان هغه روزو چې افغان لري د ملګرو ملتونو هیڅ غونډه به نتیجه ونه کړي چې موږ غوښتنه کوو لکه بل هیڅ لار نه
ستاسو مننه بس نور هیڅ وخت اجازه نه راکوي ډیره مننه چې په خبرونه کې تاسو ټولو برخه سره واخسته اجازه اخلم زحمت شي
ساعت 3 بعد از ظهر